د پریکړې په خبرګون کې شوې. لینډي ډاډ ورکړې چې ډیپلوماتي پر روسیه کې یوازې خپل دنده ترسره کوله. پولند هم دوشنبه د پوزنان لویدیس ښار کې د روسیې د قنسلګرۍ یو کارکوونکي ته ویلي چې له دغه هیواده ووزي. د پولند د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې له مخې دغه پریکړه له جرمني او سویډن سره په همغږۍ شوې ده. اخوا د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل له اروپایي هیوادونو د دریو ډیپلوماتانو اخراج د توجیه وړ نه دی او په غیر دوستانه شکل ترسره شوی دی. کرملین د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره دلیل راوړی و چې ګواکې دغو ډیپلوماتانو د روسیې حکومت ضد اعتراضونو کې په ګډون سره د روسیې په کورنیو چارو کې لاسوهنه کوله. جرمني، سویډن او پولند د روسیې دغه ادعاوې بې ځایه وبللې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن، د اروپایي ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل، د فرانسې ولسمشر ایمانویل ماکرون او ځینو نورو د روسیې لخوا د اروپایي ډیپلوماتانو د ایستلو پریکړه غندلې وه.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
زحمت چی برمو هر کلی کوم شراخلی. په دې خبرونه کې تاسو ته شعر لرو.
ها سړی چې رسمولې په کوتري او ویلې دا وطن دې زر جوړیږي، ها ژوندې ده.
دا څنګه شعر دی؟ نقد یې اوریدل شي. د دې هندي فلم کیسې ته کتنه کوو.
د سترګو جنگ دی که محشر د مینې.
د دې سندرې شاعر راته وای.
دوه احساس سره ګډ کړی دی، دوه فکر سره یو ځای کړی دی.
د خبرونه پروسیو شیبو کې می د پیلبو پونم د لنډو کیسو کتابه یو کیسه درته غوړه کړې ده. نور مطالب هم لرو. دا ساجی رادیو مجلې په پیل کې مو په ننګرهار کې د یو نوي کتابتون له جوړېدو خبرو. په افغانستان کې لومړی کتابتون د یو شمېر راپورونو له مخې د امیر حبیب الله خان په وخت په 1901 میلادي کال کې جوړ شو. دا کتابتون عام نه و، یوازې د هغو کسانو لپاره و چې په شاهي دربار کې و. عام کتابتون په 1901 کال کې تاسیس شو. د هغه وخت چې کله د کابل پوهنتون پرانستل شو او د پوهنتون ته اکاډمیک مواد انتقال شول چې بیا لویه کتابخانه پکې جوړه شوه. وروسته بیا په 1955 میلادي کال کې د کابل عامه کتابتون تأسیس شو او دا لومړی عامه کتابخانه ده چې په افغانستان کې جوړه شوې ده. عامه کتابتونونه بیا ورو ورو د ولایتونو په مرکزونو کې جوړ شول او د نوي میلسیسې د کورنۍ جګړو پر مهال د کابل کتابتونونو ته سخت زیان واوښت. په تیرو نږدې دوو لسیزو کې یو ځل بیا کتابخانو ته پاملرنه زیاته شوې ده. حتی وړو کتابتونونو ته د خلکو ورپام شوی دي. په دې لړ کې تازه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د روغتون دننه کتابتون جوړ شو.
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره عامه کتابتون پرانستل شوی دی. دغه کتابتون په ختیځ کې د ملي ثبات ټولنې لوري د دې ولایت په حوزوي روغتون کې د پیوزاندو لپاره په دې موخه جوړ شوی تر څو روغتون ته راغلي خلک کتابونه ولولي او ګټه ترې واخلي. د یادې ټولنې مرستیال سرګند وایي د ملګرو په شخصي لګښت شاوخوا 400 بیلابیل ډول کتابونه راټول کړي دي او خلکو ته یې د مطالعې لپاره په وی ځانګړي الماری کې ایښي دي. نوموړی وایي د کتابونو له جوړېدو یې موخه په ټولنه کې د مطالعې دودول او خلک د کتاب لوستنې له فرهنګ سره آشنا کول دي.
په دې کې هر یو کتابخانه کې تقریبا د 300-400 کتابونو په شاوخوا کې کتابونه کې خپل د هیوادوالو د خدمت لپاره تر څو څنګه وکولای شي زمونږ هغه ورونه چې د مریضانو سره راغلي دي هغه د دغه کتابونو څخه سالمه استفاده وکړي.
په همدې حال کې روختون ته راغلي پیوزان هم د یاد کتابتون جوړېدل د خلکو د مطالعې لپاره ښه فرصت بولي او له خلکو غواړي چې د ټولنیزو رسنیو د کارولو پر ځای د کتابونو مطالعه کړي.
انم نجی دا ولا د کتابخانه هټل خکار شوی خکار شوی جوړ شوی خلکو ساتو دغه پر مختګ د تعلیم په برخه کې مخته وړاندې دي او خلکو ساتم په تیری یل تناسي او تشو سره غوړ پیراوی
چې بي ځای وخت یې روغ خبرې کو پر دای غیبت کو پر دای خبرې کو دا به وس حالت په دې کتابونو کې امکان لري چې حدیث یو کتاب دی حدیث یو کتاب را وخت هغه مطالعه دینه بل به تر خبره بل نشته.
د پیوز نو لړلې یو شمیر نوري بیا خوخ دی او وای چې دا چاره پټولنه کې د کتاب مطالعه پیوړ کې دوسر مرسته کوي. دوی له نورو ټولنو او اړوندو ادارو هم غوښتنه کوي چې د عامه کتابتونونو د جوړېدو لړۍ هم داسې دولتي او خصوصي ادارو ته هم مخزوي.
نوم مدثر دی، ډېر ښه کار وشي چې دا پراخه شي او په هر انتظارګاه کې دا خو فقط دلته په دې انتظارګاه کې دا یو الماری لګېدلې ده چې په هر انتظارګاه کې هر دا ډول ځایونو کې باید کتابخانې جوړې شي ترڅو خلکو ته ګټه ورسي.
په همدې حال کې د پوهنتون استاد عبدالقیوم ساپی د مدني ټولنې له لوري په حوزوي روغتون کې د کتابتون جوړېدو اقدام ستایي او هیله من دی چې دا فرهنګ به په ټولنه کې د کتاب لوستنې دود لا پیاوړی کړي.
زما په نظر دا خو ډېر غوره کار دی، ځکه په دې سره نه یوازې دا چې د کتاب لوستنې فرهنګ عامېږي، ورسره دا یو ډول په ځوانانو کې د ځوانانو په زړونو کې د مطالعې لپاره هڅونه هم کوي. دوی بیا په راتلونکي کې د نورو چارو په ترسره کولو سربېره کتابونه مطالعه کوي، د کتاب لوستنې سره د دوی مینه زیاتېږي. نو
د ننګرهار په حوزوي روغتون کې داسې مهال د پیوزاندو لپاره کتابتون جوړېږي چې په دې وروستیو کې دې ولایت کې د کتاب لوستنې فرهنګ د دودولو لپاره هڅې ګړندې شوې دي.
په راپور کې مو واوریدل چې د ننګرهار په حوزوي روغتون کې د پایوازانو لپاره کتابتون جوړ شوی. په ځینو ولایتونو کې بیا فرهنګي هڅې په وروستیو کې پڅې شوې دي. غزنی یو له دغو ولایتونو څخه ګڼل کېږي. علت یې څه دی؟ د دې ولایت له لیکوالو او د ادب له یو شمېر مینوالو به په دې راپور کې واورو.
غزنی د اسلامي تمدن زنګو او تر څنګه د ادب، فرهنګ او کلتور مرکز یادېږي، خو وایي په اوس وخت کې په دغه ځای کې ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅې پڅې سوې دي. د دغه ځای لیکوالان، شاعران او ادیبان د دغه هڅو د کمرنګ کېدو بېلابېل لاملونه یادوي. شاعر، لیکوال او ژباړن انعام الله ګوهر چې په غزنی کې د غږ په نوم د یوې مجلې چلوونکی او د یوې فرهنګي ټولنې مشر پاتې سوی وایي، غزنی د ادب، کلتور او فرهنګ ټاټوبی دی، خو له بده مرغه چې په اوس وخت کې دغه هڅې پکې په ټپه درېدلې دي.
نی چې د فرهنګ او تمدن تاریخي ښار ده، دلته باید ادبي هلې ځلې، فرهنګي هلې ځلې ډېرې باید ګرمي وای، خو له بده مرغه له تیرو څو کالو، یعنی په خاصه توګه باندې د تېر کال راهیسې فرهنګي کړنې، مثلا د کتابونو چاپ، د مجلو چاپ، د مخکتنو غونډې، فرهنګي ناستې، اونیزې غونډې، مشاعرې، که ووایم چې بیخي د نشت برابر دي، په ټپه ولاړ دي.
شاعر او لیکوال اریان جلالزی هم د ادبي الوزلو د کمرنګ کېدو خبره کوي، خو وایي د جګړو ترڅنګ یو لامل یې د خلکو اقتصادي بېوزلي، د فرهنګ پالو رټل کېدل او له دغه ځایه کوچېدل دي.
اوله زما په نظر خو عمده علت کېدای شي چې د نامنی وي، او ځینې کسان ترور هم شپه د فرهنګیانو له ډلې نه، او دا هم یو عمده او اصلي علت دی. او کېدای شي څه ناڅه اقتصادي وضع هم د خلکو یو څه ټول په خپلو کارونو باندې بوخت دي، کېدای شي دا هم یو علت وي.
دا چې په غزنی کې د پخوا په څیر د ادبي، فرهنګي او کلتوري هڅو د ترسره کولو غوښتنه کېږي، نو انعام الله ګوهر وایي موږ په دغه تمه یو چې د خلکو د ذهنونو د روښانه کولو، په شعوري توګه د ځوانانو د رابیدارولو او پوهې ورکولو په موخه بیرته دغه لړۍ تازه سي.
علت یې وروستۍ نامنۍ پیښې، ترور، د ولسوالیو سقوط، د خلکو له غزنی څخه بالخصوص د فرهنګي قشر فرار، ډار، وحشت. موږ په دې هیله انشاءالله چې دا حالات بدلون پیدا کړي او غزنی بیا لکه څنګه چې پخوا و، لکه څنګه چې ورسره ښایي، د فرهنګ، د ادب په مرکز باندې بدل شي.
خو آریان جلالزی بیا په دې باور دی چې په غزنی کې د دولت او خلکو له لورې د فرهنګ پالو ملاتړ کولی سي بیرته هغه پخوانۍ هلې ځلې راژوندۍ کړي.
او که چیرته دوی د دولت لخوا یا د خلکو لخوا وهڅول شي، تشویق شي، نو کېدای شي چې فرهنګیان په هر وخت کې بیا سره راټول شي او بیا خپل همدا فرهنګي چارې په مخ یوسي.
دا چې په ټولنه کې د خلکو لپاره د ادبي او فرهنګي الوزلو اړتیا څه ده، شاعر، لیکوال، ژباړن او د غزنی پوهنتون د پښتو ادبیاتو استاد مصطفی صفا وایي دغه هلې ځلې په هر اړخیزه توګه اړینې دي.
فرهنګي هڅې د یوې ټولنې د ویښتیا او بقا ژوندۍ لارې دي. دا هڅې خلک له انزوا او ګوښهګیرۍ راوباسي او د ټولنیز ژوند تلوسه یې پارولی شي. په هغو ځایونو کې چې فرهنګي راشه درشه، غونډې او فعالیتونه دود وي، هلته د خلکو علمي سویه لوړیږي، د تجربو لیږد رالیږد یې زیاتیږي او د تشدد او وچفکرۍ کچه را کمیگی.
استاد مصطفی صفازی اتوی ټولنه د انسانانو هغه ټولګي ته ویل کیږي چې په خپل منځ کې د یوې ګډې موخې لپاره ژوند کوي. ادبي، فرهنګي او کلتوري هلې ځلې په ټولنه کې د خلکو پوهه زیاتوي او شعور وربخشي.
زما په اند فرهنګي هلې ځلې او فرهنګي هڅې یو هغه څه دي چې د ځوانانو او د په ټوله کې د انسانانو استعدادونه ورباندې کشفیږي او روزل کیږي او د ټولنې او خدمت تر بلل کېدلی شي. په ټوله کې د ژوند تنوع او رنګارنګي زیاتیږي او د هغوی د ښېګڼو او پرمختیا چانس زیاتیږي.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کلونو کې په غزنی کې یو شمېر ادبي، فرهنګي او کلتوري ټولنې په فعالیتونو بوختې وې. هنري، فرهنګي غونډې، سیمینارونه یې کول، کتابونه، مجلې چاپولې او مشاعرې یې کولې چې د فرهنګ پالو تر څنګ ډیری ولسي خلکو به پکې ګډون درلود. خو اوس دغه ټول فعالیتونه تر ډېره له منځه تللي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په غزنی کې حتی مشاعرې پور کېدو دي. د غزنی ترڅنګ په میدان وردګ کې بیا جګړو د مشایرو ټغر نه دی ټول کړی. په میدان وردګ ولایت کې د یو شخ د سولې لپاره په نوم مشایره وشوه. دا مشایره په مرکز میدان ښار کې د لسګونو شاعرانو او د شعر د مینوالو په ګډون جوړه شوه.
دا شیر په جبل جګړې څخه د کرکې دا ژغونه د امیده نورده ګولۍ د ځوانانو او شاعرانو دي. یو ژغ د سولې لپاره په نوم دغه مشاعره د امیده نورده ګولۍ په مرکز میدان ښار کې د افغان علمي کاروان له لورې جوړه سوې وه چې له جګړې څخه ستړو ښځینه او نارینه لسګونه شاعرانو، لیکوالانو او ادبپالانو په کښې کې ګډون کړی و. د دې شعرونه له جګړې څخه پر کرکې او د سولې سره پر مینه راڅرخېدل. د دې له ډلې حبیب الرحمن مظلوم یار، اسرار ویسال او عادله ابراهیم خیل د جګړې پر ښکېلو خواوو د اوربند او سولې غږ وکړ.
ترسولی ورسته به د خار وګړي د کلیوالو پاتېرو ته درومي او کلیوال خپلي به د خار ړنګ شوي دیوالو ته ژاړي.
په منډه منډه هغه ښار ته لاړم چې انسانان پکې کباب شول، هغه بازار ته لاړم. ګورم د چا دواړه لاسونه د چاپیې نشته دي،
په دغه مشاعره کې د میدان ښار د شاعرانو تر څنګ د دغه ولایت د نامنو ولسوالیو شاعرانو هم برخه اخیستې وه. د کابل پوهنتون استاد محمود تقوا او شاعر نجیب الله سمن چې په دغه مشاعره کې ګډون کړی و، دغه ډول مشاعرې د سولې او د خلکو د یووالي لپاره ګټوري وبللې.
تر څو وکولی شي د شعر و شاعرۍ له لارې نه ځوانان عامه ذهنیتونه بدل کړي، ولس ته خپل پیغام وړاندې کړي او ولس سولې ته واداره کړي او ولس دې ته واداره کړي چې په سوله کې ونډه ولري.
په دغه روانه جګړه کې تر ټولو لوی زیان ولسونو ته رسي. د دې په خاطر باندې دوی د خپل غږ اوچتوي تر څو نړیوالو ته او دغه ښکېلو غاړو ته خپل پیغام ورسوي چې سوله وکړي او نور په دې وطن کې آرامي راشي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
له یو خبرتیا وروسته د مهاجر اترونه پونم د نور محمد لاهو شعر د د پښه خبرو او بیا د دې شعر په اړه د شاغلی لاهو نظر در سره شریکو.
آزادی رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای سي. آزادی رادیو ټکی کام.
مهاجر اترونه ته چې کوم پلاو بتللې تا اوسانو به لزالو در کتلې، د لمر ګل به شو په شک کې، لمر په څه مکه څنګه ګرځي او رنګونو به غبار کې ونیولې. نیلوفر به د اوبو په مخ چترې سو، ستا خایس با تری راتاو کڑی کڑی شو اوز هم چکل اگر زی سپرلای اوز هم در پسی وی تا اوز هم ستا دستور گو تصویرونا خپلو بانو که ساتلی گلان زان در باندی سین دی که بارو تا دا وطن وارا اترونا مهاجر کرد او که جنگ لهم لگیا ده زرونا ری دی تورستر گه دی همه چی خایسته دی لس روشون دونه دی او سم اصل تا سی او مچه که همه غسی تو دی دی چه مسکه سی پس روشون دو دی هوا که پتر رنگ لی که جوری که تو اوز هم پشنا پیالا که ده تریخ چای اگر دو دا که قاشو که ده بوری یه ها سری چه رسمولی با کوتری او ویلی دا وطن دیزر جوری گی ها جونده ده هسکر اوز هم پخیالو که ده کارغان و دوریش ماری ده تالید چاو دلی شونده یبلی پخی ده واو رومانس که ده توپک دور تاو دوخی تا تخنی گی خوشحال خان به چا پیاد ده اشرف خان نجری لاهم هند که بندی ده تا سندر او سموائی قاصدان لروه را نغل مدد شو سلام باد را رسوی منت یتم ده
لاهو سب ده مهاجر اترون شیر تاسو ده زرو شیرونو پتیر ده شیر پیل کرده ده چه مخاطب ته بده تاوسانو کتل بیا مو طبیعت یاد کړه لمرګل او خوبار نیلوفر د وبو پمخ خو په دې شرط کې نو شته د ما په باور چې پښتني دي د عرب شاعر علي اسپر ادونیس وای شعر جواب نه دی شعر پښتنه ده څنګه په همدې حساب پښتني کوي چې لمر پمځکه څنګه ګرځي او سپرلای وو سم در پسې دی او ګلان ځان در باندې شین دي او نورې پښتني څنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
یعنی پښتنې کول هم د شعر یعنی تر ټولو یو ښه راز هم همدغه ده یو د پښتنو مطرح کول په حقیقت کې داسې یو پښتنه چې هغه په خپل ذات کې خپل ځواب هم ولري او یو ډول غیر مستقیم ډول سره د یو چا د ښکلا سټایل او یا د یو چا په یاد کې ژړېدل یا یو حسرت ښکاره کول یعنی دا ټول باید وکولی شو موږ د همداسې د پښتنو په هغه لوښي کې وړاندې کړو.
لهو صاحب د همدې شعر په دوهمه برخه کې بیا هجرت یادوي، جګړه یادوي چې شته که نشته، او دا مهمه پوښتنه د جګړې پر مهال کوي چې تورې سترګې دي هماسې شایسته دي. دلته فکر نه کوي چې دا ستاسو له پخوانیو شعرونو سره چې په وطن کې مو ویلي دي توپیر لري، یعنی له یوه مکانه بل ته په شعر کې ځي او په شته جګړې هم شک کوي؟
دلته موږ خو شاعر په دې پوه ده چې جګړه شته، خو موږ غواړو چې سترګې دې هماسې ښایسته دي. د دې نو مطلب دا ده چې کله سترګې هغه وخت بدرنګه کېږي چې اوخله نیسي، یعنی اوښکې په رنجو ککړې شي، یو تراژدی بیان کې. یعنی دا هم هماغه غیر مستقیم د یو پوښتنې جواب ده چې همې مطرح کوو، همې جواب وایو. یعنی وطن کې حالات څنګه دي؟ دلته ما اشرف خان هجري هم یاد کړی، هغه هم پردیس و، هغه یو زندان کې ومړ. یعنی دلته هم شاعر پردیس دی له خپل وطنه لرې دی، فقط زندانونه فرق کوي. یو د یو طلایي قفس کې پروت ده، یو تورو تمبو شاته د ژوند تیرې سختې شپې تیروي. خو په هر حال پردیسي هجرت که په هر نامه یا په هر پانه او پلمه وي، خپل درد لري، یو دردونکی شی ده. او د دې پنجرې له منځه د یو چا سره د زړه خواله کول په خیال کې د شاعر دپاره یو ډول سکون ده. لکه یو شاعر وایي چې لکه ژړېدل شیر هم باید د انسان زړه سپک کړي، سکون ورکړي، آرامش باید ورکړي. همدارنګه لکه جبران خلیل هم همداسې یو خبره کوي، هغه بیا وایي چې څوک چې ښه ژړېدلی نه شي هغه ښه شعر هم نشي لیکلی. نو دلته موږ د دې پوښتنو کې هغه کوم دردونه، هغه کومې ستونزې، ناخوالې، وحشتونه چې په وطن کې تېرېږي، هغه موږ په یوه بله بڼه په یو بل لوخه کې وړاندې کړې دي. زه په دې باور یم چې شعر د کلماتو سره لوب یم دي. جګړه، جنگ، وحشت دا یو تکرار نمونه دي، خو د هر چا له دید او لیدلوري نه د دغو پیښو بیان تفاوت باید ولري. نو زیات په دغه تفاوتونو په ښودلو کې
واقعا کلمات په شعر کې ډېر اهمیت لري. خو یو شمېر زاړه ناقدان له اوسه په دې باور دي چې هر څه نشي شعر کېدی، یعنی هره کلمه نشي شعر کېدی. خو نبي کره کتون کې دا خبره نه مني. تاسو د مهاجراترونو په شعر کې مثلا تریخ چای ته اشاره کوي چې په شنه پیاله کې دی او بورې ته اشاره کوي، څرنګه دغه رقم کلمات شاعرانه شوي دي؟
ما خو کوشش کړی چې زه دغه حالات په سمه توګه راواخلم او تمثیل یې کړم، خو دا به قضاوت به اورېدونکي لوستونکي کوي. خو ما خپله هڅه کړې، او ځکه دلته مثلا په وطن کې مونږ دا اوسنۍ دغه موجوده جګړه چې هلته ده، هلته هر لوری چې ښکیل ده، هغه څوک چې جګړه کوي، هغه چې د دفاع په نام راپورته شوی، هغه چې هم هلته اوسي، زما په نظر ټول هلته د یو مظلوم بڼه لري. یعنی ما دلته ویلي دي چې عسکر اوس هم په خیالو کې د خپل کور د بام د پاسه د کارغانو د ورشمې شماري. یعنی دلته کارغان د مرګ په سم
دغه ته راشو لهو سب هغه کوم څه پوښتنه لرم هغه د کارغانو په برخه کې کنه. لیکن زه دلته یو شی پیور زیات کوم. مثلا همدغه تاسو چې تریخ چای یاد کړی دی، دلته تریخ چای تاسو یاد کړی دی، لیکن پیاله مو بیا شنه کړی ده، چای مو نه رښین کړی. نو زه فکر کوم کېدای شي چې لوستونکي داسې احساس وکړي چې دا شاعرانه ده. یعنی شعر عادي کلمات په بل معنا او یا د کلماتو د معنا بدلول دي. یا فرضاً تاسو دوه قاشقي بوره په یو خواره ټولنه کې لکه د افغانستان غوندې له معشوقي سره تشبیه کړی ده، یعنی خوراکي شی او ډیر شیرین شی. مستقیم دا وینا نه ده کړی چې ته خوږه یې، خو تکرار ده. لیکن که چیرته وایې چې ته دوه قاشقي بوره، هغه بیا بیل خبره ده. د کارغانو خبره تاسو یاد کړه. د کارغه سیمبول نوی نه دی. په نړیوال ادب کې کارغه د مارک سیمبول دی، تکرار سیمبول. ته مو فکر کوي تکرار سیمبول ته مو مخه کړی ده، که فکر کوي چې افغان لوستونکي ته تکرار پروانه کوي، ځکه چې سیمبولونو ته مو په شعر کې توجه هسې هم کمه ده.
دلته کارغه د یو دی وی پی کې د بیان د لپاره استخدام شوی ده. مثلا عسکر ولې په خیال کې د کارغانو د ورش میری؟ کارغه معمولا چیرته چې یو مړی وي یا دی هلته را پیدا کېږي، دا پرته وي. عسکر فکر کوي چې کارغان ولې زما په کور ته راوي، که خیال کې حتمن د ماشومانو په څېر دي په کور کې. یو مرګ ته هلته یو جسد پروت ده، کارغه دا احساس کړی ده. او په دغه خاطر چې دغه پیښه د دې د دروني جریان د دې په بدن کې چې په روح کې څه تېرېږي، له کوم ټکر سره په داسې حال کې چې د جګړې په کرښه کې هم ده، د دغسې یو ښکیل ده، دغسې یو درد سره د دغه د بیان دپاره د کارغه سمبول ما راواخیسته چې لوستونکی ښه یعنی دغه موضوع واخیستلی شي. کارغه معمولا د یو پیښې تمثیل دی چې هلته یوه تراژیدي شوي او یو څوک مړه شوي، په دغه نامه دلته راخیستل شوی ده چې هغه موضوع کومه غوښتنه چې زما هغه یو ډول عیني شی ده انتظاعي حالت نه.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري.
د آزادی رادیوی مجلې په دې پروګرام کې وړاندې یو نوی سندره لرو. نوم یې دی د سپوږمۍ سندره. دا سندره آسیه مهرابی ویلې ده. دا په اروپا کې ژوند کوي، هوس کوي چې د غربي سندرو په چوکاټ کې افغان شعر په سندرو رنگین کړي. مخکې تر دې چې دا سندره تاسو ته خبره کړو، را به شم لاغلی مهرابی څخه به واورم چې د سپوږمۍ سندرې په چمتو کېدو کې چا ورسره مرسته کړې ده او د شعر په برخه کې بل چا مشوره ورکړې ده، که یې خپله هڅه ده.
د سپوږمۍ سندرې د موسیقي جوړښت زما ملګري سرګي کړی دی، ګیتار هم د ژغولی او شعر ما پکې قالب کړی دی. په دې دلیل ویالی سم چې د دې سندرې کمپوز زما او د سرګي دی. په دې سندره کې بل نوښت دا دی چې ما د ځواني او تکړه شاعري عبدي سپوږمۍ دوه غزلونه په دې سندره کې ویلي دي. په استایي کې د یو غزل دوه بیتونه او په انترو کې په هر یو کې دوه دوه بیت د بل غزل د می ویلي دي. تا کار تر اوسه پورې چا نه و کړی، البته په پښتو کې، په فارسی کې نه یم خبره. خو په هر صورت د دې سندرې یو بل نوښت دا دی چې دا یوازې د جاز بند او د ګیتار سره ویل شوې ده، او په دې سندره کې درې ګیتار غږول شوي دي. یو عادي ګیتار دی، بل باس دی، او بل الکترونیک ګیتار دی. نو زه غواړم چې د پښتو ژبې شاعري په تیره بیا د ښځو شاعري په یو نوي موسیقي کې یا په یو نوي جوړښت سره ټولنې ته وړاندې کړم. یو بل څه چې زه باید هیر نه کړم یا اورېدونکي باید هیر نه کړي، هغه دا دی چې کله چې یو نوی څه راځي هغه خلک باید ورسره عادت شي. او دغه زما کار چې دی په موسیقي کې، یا دغه د شعر انتخاب، یا دغه د شعر جوړښت، دا د دې سره خلک ډیر نه عادت دي، ځکه زموږ اکثره خلک په تکراري سندرو او په کافي سندرو اموخته شوي دي. نو دې ته زه ډېره حوصله کوم، خدای دې وکړي چې د اورېدونکو دا سندره خوښه شي او قضاوت به دوی په خپله وکړي.
له آسی مهرابی په منن دوی وویل چې تر اوسه په پښتو کې چا شعر په سندره کې دا ډول نه دی ځای پر ځای کړی لکه دی چې د سپوږمې په نوم سندره کې د یو غزل په ځای دوه غزل راخیستی دي. همدا سندره به سره واورو.
شکری چا چیلی دلی دی
جنگ دی که محشر دمینی. د دې شعر شاعره عابده سپوږمۍ په اتریش کې ژوند کوي. عابده جان ستاسو دوه غزل آسیا جانی سره یو ځای کړي. کله چې شاعر یا شاعر یو شعر لیکي، ښکاره ده چې یو احساس ورته پیدا شوی وي. احساس په مختلفو وختونو کې مختلف وي. تاسو په دا غزل په بیلابیلو وختونو کې لیکلي وي، خو سندرې د شعر احساس ممکن تر لوستونکي رسا ورسوي، ځکه چې د سامیه حس له لارې احساس نور هم ممکن څوک ژور را خپل کړي. څرنګه تاسو له دې سره موافق یاست؟
زه تر ډیره هده له دې سره موافقه یم، او موافقه هم په دې ما ځکه چې کله چې ما شعر لیکلی دی هغه ما خپل لوستی دی، هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیل دی. او کله چې مثلا هغه سندره یا مثلا هغه شعر ما د سندرې په شکل باندې اورېدلی دی، واقعا هغه کوم احساس چې ما ترې کړی دی هغه بیخي متفاوت دی، فرق لري. یعنی څومره چې مثلا دغه شعر زه خپله لولم او زه خپله مثلا په غصات کې مې چې لیکلی وي ورته ګورم، او بیا چې څو وخته مخکې دغسې واورم، نو واقعا یو متفاوت هیڅ راکوي او بل رقم احساس ته اخلم.
دلته چې دوه غزل سره یو ځای شوي دي، بیا مو احساس څنګه دی؟
دلته هم احساس واقعا چې یعنی کچې ډېره شوې ده، په دې خاطر چې زما دوه شعرونه سره یو ځای کړي دي. مطلب دا چې دوه احساس سره ګډ کړي دي، دوه فکر سره یو ځای کړي دي، نو واقعا چې خامخا اغیز لري، تاثیر لري، او هغه هم په داسې یو قالب کې چې مثلا دوی یو نوښت کړی دی داسې وخت کې، یعنی هیچا تر اوسه پورې په فارسي کې خو په دري ژبه کې البته معلومات نه لرم، خو په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره داسې چې مثلا د یوه شاعر یا د یوه شاعر دوه غزله یا دوه شعر په یوه کمپوز کې ځای پر ځای شوي دي، نو واقعا چې ښکلا به خامخا دوه برابره شوي وي.
همدا دوه غزل، دوه مختلف احساس د موسیقي په چوکاټ کې، بیا هم که څام تکرار پښتنه ده، احساس دریم احساس اوریدونکو ته نه ورکوي؟
ما په فکر چې نه، په دې خاطر چې په دغه دوه شعرونو کې محتوا تقریبا چې تر ډېره نږدې پرته ده. په یو غزل کې هم هغه موضوعات راغلي دي، مثلا له نفرت نه سر ټکول شوی دی، او مینې ته د خلکو فکر ورراړول شوی دی، یا مینې ته خلک رابلل شوي دي. او په دویم غزل کې هم همدغه محتوا پرته ده، نو په دې اساس ښایي چې هغه احساس هومره پکې دریم احساس پکې راګډ نه شي.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د جنوري په میاشت کې 12 پښتو داستاني آثار چاپ شوي دي، لسه په افغانستان کې او دوه په پښتونخوا کې. په دې داستاني آثارو کې درې د لنډو کیسو ټولګې دي، نورې ناولونه دي. البته یو پکې داستاني اثر دی چې دوه کسانو په ګډه لیکلی دی. وړاندې په ازادي رادیوي ادبي مجله کې د خبرې په نوم کیسه لرو. ممنون مقصودی د افغانستان لګوتو پښمارو تکړه ممثلانو څخه یو دی. د کندې زوی په تلویزیونی سریال کې د شغلی مقصودی کار غنو لیدونکو ستایل دی. اوس ویل کیږي چې د دې سریال نوري برخه جوړ شي. مخکې تر دې چې په دې اړه د دوی له نظر خبر شو، دا به تری واورو چې تر اوسه ولې د کندې زوی د ستایل شوی سریال نوري برخه نه دی جوړ شوی.
د کندې زوی سریال یا فلم چې را برسېره شو، نو د یو څه ځای ونیو او د پښتو هنرمندانو معرفي، کلتور، دود، تاریخ او هر هغه څه چې په ټولنه کې واقع کېږي د دې ښه منعکس کوونکی و. خو متاسفانه چې نابلل شوي میلمه یعنی جنګ، یعنی د جنګ نم هاخوا ته هغه پلیتو څیرو چې د افغانستان وده یې نه غوښته دور راننوتل او هر څه د ځان سره تبا کړل.
مقصودی صاحب، په روسیو کې راپورونه خبره شول د کندې زوی د سیریال د نورو برخو د جوړېدو په اړه باندې، آیا تاسو خبر یاستئ ک دا سیریال بیا جوړیږي؟ تاسو رول به پکې په خوانی وی به پکې وکنه؟
دا هڅه په پاکستان کې مو شوې څو سواره، په کابل کې مې شپږ کلمه کې وشوي، او په روسیه کې بیا اوازه ده چې ګویا د کوند زوی پاتې برخې ته چې د جوړش د برخې کوي. البته ټول فینز کاله مخکې زه په جریان کې وم چې په لیکنه باندې ډیر کار وشو، حتی شل برخې تقریبا وو اته لیکوالو په ګډه سره چې مجلس یې کول وې کل شوې چې ډیر په زړه پورې وو. او په دې کې دا لکشنته د ریالیزم د ادرس نه دقیق راغلی و چې د شل کال چې شاد بل نه وو دا چیرته وو پیدا چې زمونږه لری دي مثلا زما ادک مور دا په نړۍ کې ده، عبد الله سموی په امریکا کې ده، جسور په کاناډا کې ده، مثلا هدف څه په امریکا کې ده، یا مثلا سویتا زما د فلم ډیر خیرین ده په پاکستان کې ده، پندې تاسو دې نو د دوی راغختل پاسپورت هوټل حقوق د دوی او بردوړې خوراک بیمه دا ټول خبرې کرا ټول کې دا د خیدی وزارت کارته جوړی. نو کچیرته دا سوال د وزارت کلتور نه وکي شاید هغه خورمن دی راو نه وهی، بلکې دغه میکانیزم چې ماده تشریک په دې باندې به اصلا نه پوي. نو بنا ان کچیرته دا کار چې زه د سر په سترګو آماده یم او ولو ما ته معاش رانی کی یا حقوق رانی کی یا زما هر رنګه وخت کې ځای کیږي زه د خپل کلتور د بل لپاره حاضر یم.
د کوانټي سوی د سریال د نورو برخو د جوړیدو په اړه مو د شغل مقصودی نصر واورید. لا افغان فلم به هندي و ته مخ کړو. په هند کې د وایټ ټایګر یا سپین ببر په نوم یو فلم په رسو کې جوړ شو. د وایټ ټایګر په نوم د بالیوډ دا فلم په انګلیسي شپه دی. په دې نوم په نړۍ کې نور فلمونه هم شته. د نړیوالې دوهمې جګړې یو روسي فلم هم په دې نوم دی. خو د هند دا نوی فلم څه ځانګړتیاوې لري؟ له اسمت څاروانه یې اورو.
د هند سینما یا بالیوډ د تفریحي یا بازاري فلمونو ترڅنګ چې یو لویه برخه یې نڅاو او سندرو ته بیلوي، ځینې هنري فلمونه هم جوړوي. په داسې فلمونو کې یو هم سپین ببر یا د وایټ ټایګر دی چې په وروستیو کې جوړ شوی او نیټفلکس خپور کړی دی. د دې فلم اتل یا اصلي لوبغاړی نه شاهرخ خان دی او نه کومه بله وتلې څېره، خو طبیعي او حقیقي ژوند ته نږدې کار یې د سینما د هنر پر هر مینوال اغیز کوي. دا لومړنی فلم دی چې آدارش ګوراو پکې مرکزي رول لوبوي. دا فلم د وایټ ټایګر په نوم د اروند ایدګا د ناول پر اساس چې په 2008 میلادي کال کې چاپ شوی جوړ شوی دی. که څه هم د فلم کیسه شایي په یو نه یو ډول په ګڼو فلمونو کې تکرار شوی وي، خو پیغام راښکون کړي. هغه ځای چې وای که غواړي چې په دې هیواد کې شتمن شي باید یا سیاست وکړي او یا جنایت. په هند او په مجموع کې د هند په ټول بریا زمګي کې پر سیاسي فساد ډېرې نیوکې کړي. دا فلم یا سپین ببر چې ایرانی ول اصل امریکایي رامین بهرانی جوړ کړي د یو بې وسله ځوان کیسه ده چې لیوېشتمنې کورنۍ سره موټر وان کیږي، خو د هغوی له لوري ورسره د مریې په شان چلند کیږي او دا چلند د دې سبب کیږي چې یو مظلوم او تابع انسان جنایتکار شي. اصلي کیسه هغه وخت پیلېږي چې د بادار زوی یو سړی په موټر وهي او پرې پر بې وزله چلون کې اچول کیږي. پر د لیک لاس لیکوي چې موټر یې چلاوه او یو څوک یې ووه او بیا ورته و هم نه درید. ډایرکټر د فلم په پیل کې دا پیښه راشي خو نه مو پرې پوهوي او فلم شاته بیایي د بې وزله هلک کوچنوالي ته. د دې لپاره چې د شتمنې کورنۍ لپاره د بې وزله نوکر قرباني کړه په کیسو او فلمونو کې څه نوې خبره نه ده. ډایرکټر غوښتي چې کیسه وروسته وړاندې کړي او له فلم سره نابلده لیدونکي یو څه حیران کړي. د دې فلم بل ځانګړتیا دا ده چې ډیر ځلې د فلم کرکټرونه کامرې ته د مستند فلم په شان ګوري. دا فلم سره لدی چې طبقاتي اختلاف او سیاسي فساد راشي، دا هم نه پټوي چې د سوسیالیست ګوند مشهور ولسی استازي هم په فساد کې غرق ده. سپین ببر فلم پر دې سربېره دا شي چې له بیوزلو او عامو خلکو څرنګه په زور پیسې شکول کیږي او سیاستوالو ته رشوت ورکول کیږي. د هند په ټولنه کې د مریتوب او په مریتوب عادت هم د فلم یو اصلي موضوع ده. د فلم اتل په خپل جنایت کوي او شای ډایرکټر نه غواړي چې پر کیسه اخلاقی قضاوت وشي، بلکې غواړي په دې تاکید وکړي چې په یو فاسد ټولنه کې یو ساده زړی انسان څنګه فساد ته بیول کیږي.
خبرونه له ساتي رادیو په منځني صفه دولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست ګردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی شهرونو کې زموږ پرونه د اف ام په 3.5 نیولای شي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري.
داستان د یو ژانر په توګه په نړۍ کې تر څلور پیړۍ لشمو د کیشي چې دوت شوی دی. د ولسمې پیړۍ په لومړیو کې ناول لیکل دوت شو، خو د لنډې کیسې تاریخ تر دې راورسته دی. لومړی لنډې کیسې د نولسمې پیړۍ په لومړیو کې لیکل شوی دی. د دې کیسو پلرونه آلن پو او نیکولای ګوګل یادیشي. آلن پو په 1340 میلادي کال کې مړ شوی او ګوګل په 1252 کال کې. د دوی تر مرګ راورسته لنډې کیسې په نړۍ کې هماغه څه چې پیل شوی دی نه دی پاتې شوی. په پرله پسې توګه په لنډو کیسو کې تغیرات راغلي دي. د معاصر لنډ کیسې په اړه یو تعریف وایي چې دا کیسه یو شیبه ده، د ژوند یو لحظه لکه یو څرک. دا ازادي راډیو مجلې په دې وروستیو کې مو ستاسو لپاره د خبرې په نوم لنډه کیسه غوره کړې ده. د بس په تمځ کې 15 مازیګر سره مخامخ شوی یو. لمړی ځل دا سره تشکر شوه لکه په ابي رسم چې باران وری تلوي. دې تشبیه ته خندا راغله، دې ته مې وخندل، دې هم وخندل. په دې تیرو څلورو مازیګرونو کې هر پلا سره خاندو، خو خبرې مونږ دې کړې. یو ځل مې نیت وکړ چې راوي شخوم، دې مې شخ وانه ورید کې ځان تیر کړ. بیا مو په بس کې ترمنس نور خلک ودرېدل. بل ځل چې مې پرې شخ کاوه دا کوزه شوه. نن مې پوخ نیت کړی چې راشي څنګ ته یې کښېنم. راژخوه مې بس ته له ولاړ کتاره پشا شوم. د دې لار مې څارله، له لرې مې ورپام شول چې طلایي ویښته یې د چترۍ لاندې غورځي. په دې پسې په کتار کې ودرېدم، مخې راواړوه، ویې خندل. ورته ومې ویل نن لکه چې ناوخته شوي. وخوځېده خو مخې را ونه ګرځاوه. په بس کې چوکۍ ډک شوې، دا ودرېده. زه هم لنډ ورته ودرېدم. ورته ومې ویل ډېر بیروبار دی. ګوتې یې پر شونډو کېښودې. سر بارخوګانې د سر له خوځولو سره داسې وایسېدل لکه سره ګلونه چې نری شمال ته پینګې وخوري. ما د دې زرغونو سترګو ته وکتل، خو دستي مې سترګې ښکته واچولې. لنډ شین پتلون یې اغوستې و، کرمچو یې سرې کرښې لرلې، سپینې لنډکۍ جرابې یې په پښو وې. د باندې مې اشاره وکړه، څرنګه چې زوري. بیا یې ګوتې پر شونډو کېښودې، سر یې وخوځاوه. د کوزېدو ځای ته مې درې تمځې پاتې شول. ورته ومې ویل له کاره وروسته څوک ډېر ستړی وي، که دې زړه وي یوه ورځ به چېرته کافي وڅښو. دا ترهېدلې شاته شوه که بس ټکان وخوړ. له یوې زړې ښځې سره ولګېده، هغې غالمغال وکړ، دې آ وکړ. ګونګۍ وه، خبرې یې نه شوی کولی. سترګې ښکته واچولې، د بس ور خلاص شو، دا ښکته شوه. هاغه باران وهلې آبي رسم مې بیا سترګو ته ودرېده. د بس له کړکۍ مې پسې وکتل، آینې خوله کړې وه، دا نه ښکارېده. لهم دې لند کیسه سره ازادي راډیو مجله راند غاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم شدیوی
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com